تاسو مشال ریډیو ته ورجاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي زبوري ول کاکړ مو په دې خبرونه کې مرکلای کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همدغه سبا د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو مشال ریډیو 219 پروګرامونه هم واوري. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان وزیر اعظم با سباله په استنبول کې د اسلامي هوادونو همکارۍ ساسمان په غونډه کې ګډون کوي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي په راتلونکو سوروسو کې به په سیمه کې طبي کیمپونه جوړوي او د امریکا ولسمشر وایي کانګرس دې د مهاجرت په اړه خپل نظام کې اصلاحات وکړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با سباله په استنبول کې د بیت المقدس پریکړه پاړه د اسلامي هوادونو همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې غونډه کې بعد د بیت المقدس پریکړه وروسته د راپورته شو حالاتو پاړه خبرې کیږي. بلخو د پاکستان سینټ پرون په ګډه اغه قرارداد منسوخ کړ چې پکې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سر خرپتوګه د ګرځولو په سخت ټکو کې غندنه شوې ده. د سینټ غړو له امریکا غوښتي چې په سیمه او نورو هوادونو کې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره دی د بیت المقدس پریکړه ته بیا کتنه وکړي. د سینټ غړو ویلي چې لتل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکایي سفارتخانې منتقل کولو ګام د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد او نړیوالو اصولونو سرغړونه ده. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي په روانه میاشت کې په ټوله ایجنسی کې 9 میډیکل کیمپونه لګوي چې اتر وسیبه دوام لري. د صحت محکمې یو چارواکي محمد الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په باډه کې به سلور طبي کیمپونه جوړوي. نوموړي د خبرې لاغروسته وکړي چې پرون د خیبر ایجنسی ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل ورته د علاج لپاره د موبایل هسپتالونه اسانتیاوې ورکړل شي او هلته د میډیکل کیمپونه لګول شي. د افغانستان د جوستیان امنیتی چارواکي وایي په درزاب او کوشته پاول سوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیار دي. د جوستیان امنیا کمانډان رحمت الله ترکستانی پرون مشال ریډیو ته ویل په دواړو لسوالیو کې ټول کلی د داعش وسلوالو نیولې دي. بلخوا د درزاب لسوال باس محمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د درزاب او کوشته پاول سوالیو ډیر خلک د امنیتی حالاتو لوجې لسیمو وتلي او د جوستیان مرکز ته تللی دي.
د حکومت پلاس کې یوازې د قومندانۍ ودانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ده او څو پوستې هم لرو. نور د درزاب او قوشتېپې ټول کلي داعش نیولي دي. خو د هغه په وینا د داعش وسلوالو په دریو کلیو کې خپل اساسي مرکزونه او د وسلوالو د روزنې کمپونه جوړ کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون مشال لیډیو ته ویلي چې له داعشه د کوشي تیپی او د رزاب ولسوالیو د پاکولو لپاره پوځي عملیات د دسمبر په 11مه پیلېږي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ایران انقلاب ساتونکو سواک یو لړپړی کمانډان د هواد لاړخه د فلسطینی وسلوالو سره د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې ضد په ردی عمل کې د برخې غستو لپاره د پوره ملاتړ وړاندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 6مه بیت المقدس د اسرائیل سر خرپتوګه اعلان کړ. د انقلاب ساتونکو سواک سپا وپانی د خبر تر مخه جنرال قاسم سلیمانی دا وړاندیز پرون په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین اسلامي جهاد او د حماس وسلوالي ډلې د یوې څانګې عز الدین القسام مشرانو ته کړی دی. د نوموړي لخوا دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اسرائیل پوځ ویلي د غربي پټۍ څخه پرون په اسرائیل توغندي وشتل شوي چې پکې یو د اسرائیل دفاعي نظام لاړخه ناکاره کړل شوی دی. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي روسیا او ترکیه پر دې سلا شوي چې د امریکایي ولسمشر ټرمپ لخوا د بیت المقدس د اسرائیل سر خرپتوګه ګرځولو پریکړه په منځني ختیځ کې حالات غیر مستحکمه کوي. ولسمشر پوتین پرون په انکارا کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سره د دواړه خیزه خبرو وروسته له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل روسیا هیله لري چې له ترکیې سره به ډیر سر د دفاعي سرمایهکاري په برخه کې معاهده لاسلیک کړي. ولسمشر اردغان په دغه مکول د بیت المقدس پریکړې په اړه انکارا او مسکو یو شاندریس لري او پر دې معامله به دواړه مشران په رابطه کوي. د ترکیې ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر اردغان او دغه سیال پوتین په شام او منځني ختیځ کې په پرمختګونو او دواړه خیزه اړیکو هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په 11مه ویلي په نیویارک کې د بسونو تمځای کې د یو بنگلاديشي کډوال برید د سرګندوي چې کانګرس ته د امریکا مهاجرتي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه اړتیا ده. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا باید د مهاجرت په اړه خپل نظام سم کړي چې له مخې زیاتره خطرناک کسان امریکا ته داخليږي. په منهټن سیمه کې پرون مشکوکه بریدګر عقاید الله په خپل ځان د بارودو تاو کړي نل ته چاودنه ورکړه چې پکې درې کسان زخمیان شول. ویشت کلن عقاید الله د سوسیدو له وجې سخت زخمي شوی دی. د نیویارک پولیسو ویلي د عقاید الله په تېرو وختونو کې د جرمونو په اړه هیڅ خبر نشته او داسې ښکاري چې هغه په 2011 کال کې امریکا ته د راتلولو وروسته داعش وسلوالې ډلې هڅولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې امریکایي خلاباس بیرته سپوږمۍ او مریخ ته ولیږدي. د ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خلا په اړه تګلاره لاسلیک کړه چې له مخې ناسا ادارې ته د خلایي معلوماتو لپاره د امریکایي خلاباز سپوږمۍ او مریخ ته د استولو هدایات ورکول کیږي. ولسمشر د نوو احکاماتو لاسلیک کولو پر مهال وویل دا اصل به دوی یوازې په سپوږمۍ خپل بیرغ او د پښو نښې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د ناسا ادارې د خلایي معلوماتو د کار لپاره ګڼ ګامونه پورته کړي دي. او اخیری خبر دا چې د بنگلاديش پریمیر لیګ د پای لوبه نن د ډاکا ډاینامایټس او رنگپور رایډرز ترمنځ ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه به نن د پیښور له وخت سره سم مازیګر 15 بجې پیل شي، خو که د باران یا کوم بل لامل له کبله ونه شوه نو سبا ورځ هم ورته بیل شوی ده. په ډاکا ډاینامایټس کې د پاکستان نومیالي لوبغاړي شاهد افریدی او محمد عامر هم لوبیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ته ځي. د قبایلي سیمو یو شمیر مشران غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ او های کورټ واک دي تر فاټا وغځول سي.
دا اوس کوم پاتا ټریبونل دی چې د سره هیڅ اختیارات نشته. ریټایر بیوروکراسي هغه څه دي چې ساده عام وکیل هغه څه دی او هغه په بي سي کې ګریډ کې ناست دی او هغه د قبایلي سپریم کورټ دی.
د خبر ایجنسی د باډي ولس له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي.
مون خلک چې کوم دی اغا د دغزوی نه بے کوره شوي او اغا اوس روغلی دي، لاګیا دي خپل کورونه جوړوي. دومره پیسې سره نشته چې هغه پېښور له لوړ شي یا پرایویټ علاج وکړي.
د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په تعلیمي نظام کې به بدلونونه کوي. د افغانستان پر تعلیمي نظام نظر لرونکي وای
د پوهې تر څنګ عملي زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس زمونږ فارغین مهارت نه لري. من د خپل ځوانانو وخت ځای کو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او دوونیز پروګرامونه تاندهلي او پام کوه هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اسلامي ودونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی استنبول ښار ته ځي. د غونډه له هغه وروسته په بیړنۍ توګه راغوښتل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه اعلان کړه. بل پلو د پاکستان سینټ په یو خوله پر امریکا ژغ کړی دی چې خپلې دې پریکړې ته لسره کتنه وکړي. محمد عمران نور حال راکوي.
د پاکستان د سرکاري رسنۍ ریډیو پاکستان تر مخه په دغه غونډه کې به د امریکا د هغه پریکړې جاج اخیستل کیږي چې پکې ډونالډ ټرمپ اعلان کړی و چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته راوړي. د سرمشریزې غونډې نه وړاندې به د خارجه وزیرانو غونډه هم کیږي چې پکې به د پاکستان د بهرنیو چارو مرکزي وزیر خواجه آصف ګډون کوي. دا سرمشریزه غونډه د ترکی صدر د یاد سازمان د مشر په حیث رابللې چې پکې امکان دی زیاتره غړي هیوادونه ګډون وکړي. بل اړخ ته د پاکستان سینټ هم د امریکا ولسمشر د دې فیصلې د غندنې قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. د ګل پورز د قرارداد راجا ظفر الله قرآندې کو چې پکې پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی شوی چې هغوی د حالاتو جاج واخلي او د هغه قراردادونو پر بنسټ تې ګامونه پورته کړي. د کوم تر مخه چې په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا یهودي ودانۍ جوړول په مکمله توګه غیر قانوني دي. په دغه قرارداد کې ویل شوی چې د عیسایانو، یهودیانو او مسلمانانو د بیت المقدس سره مذهبي تړاو دی، خو د صدر ټرمپ دغه اعلان د مسلمانانو د دغه تړاو ختمولو سازش دی. په قرارداد کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د بېګنا وګړو د وژنې غندنه هم شوې. په دغه قرارداد کې پر امریکا هم زور راوړل شوی چې په نړۍ کې د ممکنه سخت غبرګون نه د بچ کېدو لپاره باید خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي او د تاوتریخوالي ختمولو لپاره د عالمی قانون تر مخه خپل کردار ولوبي. د دې ترڅنګ د سینټ غړو له حکومت غوښتلي چې پر دې معاملې د پارلمان ګډه غونډه راوبلل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي. د قبایلی سیمو ځینې قبایلی مشران او قانون پوهان وایي چې فاټا ته زر تر زره د سپریم کورټ او های کورټ د رای اختیار غځولو سره به د سیمې ډېرې لانجې او ستونزې هوار سي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي یاد نظام به قبایلي سیمو ته وغځوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د سپریم کورټ او د اسلام آباد یا پېښور های کورټ د موجوده ججانو شمیر او وسایل دومره دي چې د قبایلي سیمو مقدمې اورېدنې پر وخت وکړي او که څنګه؟
د پاکستان د قبایلی سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فاټا کې اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریونونو او جلسو ته دوام ورکړی او د هیواد حکومت هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو هلته د پاکستان عدالتي نظام غځولو خبره کوي، خو پوښتنه دا ده چې د پېښور یا اسلام آباد های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ دومره ججان یا وسایل لري چې د قبایلی سیمو د خلکو مقدمې په وخت سرته ورسوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي د پاکستان په عدالتونو کې اوس هم د لسیزو زړې مقدمې پرتې دي، خو فاټا ته عدالتي نظام غځولو سره به هغه خلکو ته د مقدمو د پرېکړو امیدونه پیدا شي. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل اکرم شیخ وایي قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غځول د هغې سیمې د خلکو بنیادي حق دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلو آبادی د پاکستان د نورو برخو په نسبت کمه ده، نو د سپریم کورټ او های کورټ لپاره د فاټا د خلکو اورېدنې په وخت کولو کې به څه ګرانه نه وي.
فاټا کو پاکستان کی عدالتوں کے تابع کر دیں گے.
قبائلی سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام غځولو سره به سپریم کورټ او های کورټ د هغوی مقدمې په قانوني توګه اوریدلی شي، او هلته د عدالتي نظام غځول به په سپریم کورټ او های کورټ هیڅ بوج نه وي. څنګه چې د نورو مقدمې اوري، نو داسې به د قبایلو هم اوریدل کیږي. کومې مقدمې چې د ژر تر ژره پریکړو جوګه وي هغه ژر وشي. قبایلو ته خدا مهال د بنیادي حقونو نه ورکولو له لارې انصاف هم نه ترلاسه کیږي.
اکرم شیخ زیاتوي چې د پاکستان په عدالتونو کې ګڼې مقدمې دا مهال د پریکړو لپاره پرتې دي، چې یوه مهمه وجه یې د ججانو اهلیت هم دی.
د
ججانو شمیر زیاتولو سره د مقدمو په اوریدنو کې توندي نه شي راتللی، خو باید قابل ججان برتي کړی شي چې هر څوک یې په مسلک او کار مطمئن وي. هر تن د قانون په چوکاټ کې د مقدمې پریکړه کوي، نو چې له قانونه خبر وي نو بیا به پریکړې ولې په عدالتونو کې د ډېر وخت لپاره پرتې وي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې یو غړی اعجاز مومند وایي په قبایلي سیمو کې موجود عدالتي ټریبیونل ته دې د های کورټ اختیار ورکړل شي چې دا شان د دوی مسئلې په وخت او زر هواری دی شي.
موږ دوی ته دا وایو چې دا اوس کوم فاټا ټریبونل دی، د دې سره هیڅ اختیارات نشته، د دې ججان چې کوم ناست دي دا اوس کوالیفیکیشن نشته دی، ریټایر بیوروکریټ یې اخیستی دی، یو په کې ساده عام وکیل اخیستی دی، او هغه په بی سي کې ګریډ کې ناست دی، او هغه د قبایلو سپریم کورټ دی. نور له سوه پنځه نوي کې یو قتل یو کیس شوی دی، یولس کاله پس ملزم ګرفتار شوی دی، ملزم اوس هم بهر دی. دا 2017 دا کیس اوس همدا په ټریبونل کې روان دی. موږ دا ویو چې دا ټریبونل ته د های کورټ اختیارات ورکوي، خو چې کوم ججز په های کورټ کې ناست دي دغه څه ججان به اخلي.
بل خو تیره میاشت په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال سنو قبایلي مشرانو په خاني سفارتکار ایاس وزیر د پاکستان په عدالتي نظام نیوکې وکړې او وی ویل چې کچري قبایلي سیمو ته یو آزاد حیثیت ورکړل شي نو د روایتي نظام نه بلخ نظام نشته.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمنګ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د د خبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ناروغیو د علاج لپاره د موبایل هسپتالونو اسانتیاوي ورکړل سي او هلته د ناروغیو معلومولو لپاره ډاکټران ورولېږل سي. دوی وایي په تیرو جګړو کې د دوی د صحت مرکزونه او روغتونونه ویجاړ سوي او اوس د صحت له اسانتیاوو بې برخې دي. دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي، راځئ چې د فرهاد شینوار رپورټ ته ورسو.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې په سیمه کې د صحت زیاتره مرکزونه وران شوي او تر اوسه بیا نه دي رغول شوي. دوی وای هلته د فاټا سیکریټریټ لخوا موبایل هسپتالونه ورولېږل شي او میډیکل کیمپونه دی ولګول شي. په دې حکله د باډی او تن علي پردی مشال ریډیو ته وای
نو ایمو خو د ټولو ناول د حکومت پاکستان نه چې کوم د پر زور دا مطالبه ده چې د ټولو ناول مونږ چې څومره بې چوری دا د بحال کړي. د مونږ خلک چې کوم دی هغه د دغزوی نه بے کوره شوي وو، هغه اوس راغلي دي، لګیا دي، خپل کورونه جوړوي، دومره پیسې سره نشته چې هغه پېښور له لوړ شي یا پرایویټ علاج وکړي.
او د باډې ځای مشر اقبال پردي هم دغه غوښتنه وکړه او دوی وویل
د ډاکټرانو کمای دی وسره وسره په دور دراز علاقو کې چې کوم دی بی ایچ یو ضرورت و هغه تر اوسه پرې نه دي پوره شوي. موږ په دا وخت باندې دا مطالبه کوو چې کوم په کروڑونو روپۍ په دا موبایل هسپتال باندې لګېدلې دي و هغه اوس نه کرامت دي و نه د بوډي سب ډیویژن لا دا مستقل ورکه شوي دي. خال دے ٹی بی دے لو سمری، خال دے ٹائیفائیڈ دے لو سمری.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمی یو افیسر محمد اللہ سرمو د باڑے د خلکو د موبایل ہسپتالونو د غختن په حق لا خبر وشوی. نو دوی ویل چې په دې روانه میاشت کې با ډیر زر په ټوله خیبر ایجنسی کې نه میډیکل کیمپونه لګوو چې څلور به پکې یوازې په باڑه کې لګولې شي او دغه موبایل هسپتالونه به ورزی او اته ورځ به میڈیکل کیمپونا جاری وی. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په 2014 کال کې په عراق او شام کې د داعش وسلواله ډلې تر واک لاندې سیمو کې بهرنیو وسلوالو د مذهبي باسونو او د اسلامي خلافت په اړه ویناوې کولې. په دوی کې ډیر داسې و چې د داعش ډلې د مشرانو له رسمي دریځ سره اتفاق نه درلود. له امریکا خبرېدونکو مجله فارن پالیسی په دې اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په دغه ډله کې د مذهبي عقیدو د توپیر له وجې بې اتفاقي پیدا شوې ده او ترې وتونکي کسان ډیر خطرناک دي. مشیر ګواش په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د داعش وسلواله ډله د خپلې ژورې اسلامي سخت دریځۍ لپاره پیژندل کیږي، خو ځینو وسلوالو یې د بحث په مهال تر دې هم سخت نوي فکرونه خپل کړي او د عقیدو ترمنځ فرق له وجې د یو بل سره بې اتفاقه شوي دي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د داعش ځینې بهرنۍ وسلوالو خپل ځینې مشران له اسلامه لري او کافر بللې دي. دوی دا عقیده تر هغه وروسته خپله کړې چې د احمد الحازمی په نوم یو دینی عالم نظریات یې تعقیب کړل. حازمی باور لري چې که یو مسلمان د اسلامي احکامو پورا پابند نه وي او نور مسلمانان یې له مذهبه بهر ونه بولي نو هغوی هم کافر دي. دا عقیده له داعش او ځینې نورو بنسټپالو اسلامي ډلو څخه ډېره سخته ده. داعش هم غیر مسلمه خلک یو قانوني هدف بولي، خو د هغو مسلمانانو چې د اسلام ځینې احکام ترې له عملي کېدو پاتې کیږي په اړه یې عقیده دومره سخته نه ده. د داعش سره ملګري له مرکزي اسیا یو تن فارن پالیسی مجلې ته ویلي له همدې وجې داعش ډله پرېښوده. د هغه په خبره مشر ابوبکر البغدادي د اسلام پر سمه لار په سختۍ سره روان نه وو. په دې مقاله کې راغلي چې د یاد کس په شان سخت دریځه خلک له سیاسي ضرورتونو څخه مذهبي عقیدې ته ډېر ژمن دي. کله چې داعش وسلوالې ډلې د شام په رقه کې د یو صوفي زیارت وران نه کړ نو د دې ډلې یو شیخ ابو عمر الکویتی د داعش مشران کافران وګڼل. همدا وجه وه چې نوموړی ووژل شو. فورن پالیسی مجله لیکي چې داعش په خپلو لیکو کې بې اتفاقي نشوه زغملی، ځکه خو یې د دوی مشرتابه نظریاتو سره اختلاف لرونکي بهرنۍ وسلوالو په خلاف کاروایي پیل کړه. ځینې وتښتېدل، خو ځینې نور یا زنداني شول او یا هم ووژل شول. په لیکنه کې ویل شوي چې د داسې سختو افکارو لرونکي خلک ځکه نشي متحد کېدلی چې پر وړو وړو مسلو د یو بل سره خونړۍ نښتی کوي، خو کېدای شي چې په نوو مشرانو پسې روان او د جنګونو د ښې روزنې له وجې لوی ګواښ جوړ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه وایي چې په ښوونیز یا تعلیمي نظام کې د جدي بدلونونو اړتیا ده. دوی د دې لپاره وایي چې د دې لپاره یې کار هم پیل کړی دی. دا لغ وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه هغه څه تربیه کوي چې د ده په وینا په درد نه خوري. د افغانستان پر تعلیمي نظام نظر لرونکي وایي چې هلته رښتیا هم د بدلونونو اړتیا ده. له کابل نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلین وایي داسې پلانونه او طرحې تر لاس لاندې نیولي چې په پلي کېدو سره باید د هیواد په ښوونیز او تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي. د پوهنې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواري د دوشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل دغه وزارت د پوهنیز نظام د اصلاح لپاره په دریو برخو کې ورخیز پلان جوړ کړی چې د نورو مسایلو سربیره پکې د تعلیمي نصاب سمون ته هم جدي پام شوی.
هغه څه لیډرشپ او مینجمنت او تشکیل نیولې تر تخنیکي او مسلکي برخو پورې، مالیو تدارکاتو برخو پورې، د زده کړې کیفیت او د زده کړې د نتیجو د پیمایش کولو او د تدریس او د زده کړې د پروسې د ښه کولو، د معلمانو د تربیې د ښه کولو، همدارنګه د وزارت د داخل ډپارټمنټونو اصلاح او د نورو وزارتونو او نورو مؤسسو د وزارت د اړیکو بیا تنظیم او بیا منظم کول او هماهنګي قوي کول دا ټولې برخې چې راځي.
خغل شینواری وایي دغه پلان د دوو کلونو په موده کې په دریو پړاوونو کې پلي کېږي چې د پوهنې په کیفیت به مثبت اغېز ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبه په ورځ په بادغیس ولایت کې د وینا پر مهال وویل چې د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه هغه څه تربیه کوي چې په درد نه خوري. خغلی غني ویلي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو روان وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د تحصیلي نصاب د سمون ترڅنګ د یو لړ نورو جدي اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت مرستیال بیان د رفی پیکار په ډېره ازادي راډیو ته وویل
د لوړو زده کړو وزارت یو لړ جدي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي چې یوې هم د تحصیلي نصاب بیا کتنه او ارزونه ده چې د لوړو زده کړو په کیفیت ژور اغېز لري. د دې ترڅنګ موږ غواړو چې د څېړنیزو بنسټونو معیار هم لوړ کړو. هڅه دا ده چې زموږ نصاب او تدریس د نړیوالو معیارونو سره برابر شي.
شیوهای تدریس مشک در دانشگاه‌های بین‌المللی صورت می‌گیره.
خو له ټولو سره سره د چارو یو شمېر پوهان بیا د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په اوسنۍ رهبری د باور نه لري چې په دغه دوه خونیزو تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحات راولي. له دې ډلې د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال صدیق پټمن وایي په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د پوهې ترڅنګ زده کوونکو او محصلینو ته باید مهارتونه او مسلکي زده کړې هم ورکړل شي.
د پوهې ترڅنګ عملی زده کړه ولري، هغه مهارتونه ولري. مهارت اوس د زمونږ فارغین مهارت نه لري. د مهارتونو زده کړه په معارف کې نه کیږي، د مهارتونو زده کړه په لوړو زده کړو کې نه کیږي. من د خپلو ځوانانو وخت ضایع کوم.
ښاغلی پټمن وایي د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د اوسنۍ رهبری له وسې پورته کار دی. د نوموړي په خبره د بنیادي اصلاحاتو لپاره په دواړو وزارتونو کې باید پیاوړي او مسلکي ټیمونه رامنځته شي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی چې کومه ده دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې خپل لومړی ټیسټ لوبه به له هند سره کوي. د هند کرکټ بورډ چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړی دی. زموږ همکار احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده. راځئ چې د هغه خبرې واورو.
یقینا کله چې موږ د ټیسټ سیریز ترلاسه کړ دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه. د دې تاریخي لاسته راوړنې لپاره موږ په دې تکل کې اوس یو تاریخي لوبه برابره کړو. نو هندوستان د موږ یو عنعنوي دوست هېواد ده او د کرکټ په نړۍ کې یو پرمختللی هېواد ده. نو زموږ کوشش هم همدا و چې خپل لومړۍ سیالۍ د ټیسټ له هندوستان هېواد سره وکړو. په دې تکل کې موږ د کرکټ بورډ مشرتابه خپله شخصا ما او جناب مشال صاحب سفر درلود ممبئی ته او د هندوستان د چارواکو سره کېناستو. د هندوستان د کرکټ بورډ د چارواکو سره او دا غوښتنه مو هم همدا یو له غوښتنو څخه دا وه چې د ټیسټ سیالۍ ورسره وکړو لومړنۍ. بیا په دې اوسني سفر کې سنګاپور کې وو هم ما د هندوستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس راهل جوهری سره نږدې خبرې وکړلې او همدا وعده یې موږ ته راکړې وه چې پروپوزل دې موږ له طرف نه تللی ده. موږ په خوشحالي چې افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړو خو چون موږ بورډ به منظوروي نو خوشبختانه د هندوستان د کرکټ بورډ مشرتابه امیتاب چودري اعلان وکړ. دا یو ستر زیری ده، یو تاریخي سیالۍ به وي.
د دې لوبې نیټه ټاکل شوې ده، څه وخت به کیږي، په کوم ځای کې به کیږي، دا معلومات شته؟
ټاکل شوی په دغه همدې میاشتې په 18 تاریخ په دوبۍ کې د ما د هندوستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس راهل جوهری سره بل ملاقات ته هلته د آسیایي شورا د بورډ د غړو جلسه راسي. په هغه کې به زه دی هم اشتراک لرو. هلته به په نور محتویاتو باندې د دې سیالۍ موږ غږیږو. نیټه به ټاکل کېږي، کوم وخت کې به سره موږ لوبه کوو، د دې کپ نوم به څه شی وي، دا به هر کال کېږي نه کېږي، په کوم ترتیب به کوو. کلم سے ټول جزئیات معلوم کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه، د هندستان کرکټ بورډ مشرتابه به دی یو پریس کانفرنس لاره نه ټول هیوادوالو ته او ټول نړیوالو ته دی اورئ.
د افغانستان لپاره دا ښایي یو مهمه لوبه وي، په دې خاطر چې د ټیسټ سټیټس لرونکي هیواد په توګه به یې لومړی لوبه وي. د دې فرق څه و د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لپاره چې دا لوبه له استرالیا سره وي که له هند سره؟
چون هندوستان د کرکټ په نړۍ کې ډېر یو ستر رول لوبوي نو دا یو ډېر نیک تصمیم ده. د ډیپلوماسۍ له طریقه او تخنیکي لحاظ نه به کوم خاص توپیر نه درلوده، خو بیا هم درته وایم چې د نړۍ هر یو لوبغاړی که هغه د هر هېواد وي، که د استرالیا وي او که د انګلستان وي او که د سریلانکا وي، د هر یو لوبغاړي دا ارمان وي چې په هندوستان کې د ټیسټ سیالۍ کې دوی برخه واخلي. نو د موږ د لوبغاړو لپاره به دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره وي او هر هغه لوبغاړی به چې په دې ټیسټ سیالۍ کې لوبېږي د تاریخ حصه به جوړېږي.
او کلان راته ووایي چې د افغانستان د ټیسټ لوبو راتلونکي ته تاسې څه ډول انتظار لرئ یا څه تمه لرئ؟
زموږ د ټیسټ سیالۍ لکه د اوس په سنګاپور کې زه وم، دوه سیالۍ هم د استرالیا سره نورې برابرې کړي دي. ټیسټ یو سیالۍ به په استرالیا کې کېږي او یو سیالۍ به موږ له استرالیا سره په هندوستان یا په دوبۍ کې کوو. یو ټیسټ سیالۍ ویسټ انډیز سره، دوه ټیسټ سیالۍ بلکې ویسټ انډیز سره مې برابرې کړي دي، یو له بنګلادیش سره، یو له انګلستان سره چې په لارډس میدان کې به کېږي. د زیمبابوې د ایرلینډ سره چې دا متواتر ټیسټ سیالۍ به کوو. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په دې ټیسټ په ډګر کې یو ډېر خطرناک لوبډله وي انشاءالله په آینده دریو کلو کې.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. انسا جمل را سره په سټوډیو کې ده. راځي چې لاغې څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سباله په استنبول کې د بیت المقدس پریکړې په اړه د اسلامي هوادونو همکارۍ سازمان په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې غونډه کې به د بیت المقدس پریکړې وروسته د راپورته شو حالاتو په اړه خبرې کیږي. بل خو د پاکستان سینټ پرون په ګډه هغه قرارداد منصور کړ چې پکې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل سرحد په توګه د ګرځولو په سخت ټوپو کې غندنه شوې ده. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي په روانه میاشت کې په ټوله ایجنسۍ کې 9 میډیکل کیمپونه لګوي چې اتر ورځې به دوام ولري. د صحت محکمې یو چارواکي محمد الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په باډا کې به 4 طبي کیمپونه جوړوي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په درزاب او کوشتېپا ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته تیار دي. بلخوا د درزاب ولسوال باز محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د درزاب او کوشتېپا ولسوالیو ډېر خلک د امنیتي حالاتو له وجې له سیمو وتلي او د جوزجان مرکز ته تللي دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک یو لوړپوړي کمانډان د هیواد لاړخه له فلسطیني وسلوالو سره د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې ضد د پوره ملاتړ وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په 11مه ویلي په نیویارک کې د بسونو تمسی کې د یو بنګلادیشي کډوال برید څرګندوي چې کانګرس ته د امریکا مهاجرتي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. په منهټن سیمه کې پرون مشکوکه برید کړ عقایت الله په خپل ځان د بارودو تاو کړې نل ته 14 ورکړه چې پکې درې کسان زخمیان شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي خلاباس بیرته سپوږمۍ او مریخ ته ولېږدوي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خلا پړه تګلاره لاسلیک کړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې انساج مل وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاند هیلې وړاندې کول. د خبرونې قربانه فرخنده اسد.
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو خبرې کوو.
تفریق د نفقې نه ورکولو د زیر سنودونو بدل او داسې نور.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ښځو پر وړاندې تشدد د منلو وړ نه دی.
وضعیت امروز
دی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی.
د ښځو د چارو مشرانې وایي پر ښځو د تشدد په پیښو کې یو څه کمی راغلی خو لا هم په ګڼو سیمو کې ښځې له یو شمېر ستونزو تیریږي.
چې هغه د تعلیم نه بهرمن نه دي او هغه بد وخت ستونزې ښځو ته برابروي. نو موږ نشو کولی چې په ټوله کې خلک یاد کړو چې په اداراتو کې ستونزې شته، نو په بعضې ځایونو کې شته.
د افغانستان لوی سارنوالی وایي د 2010 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 1700 کزې څېړلې دي چې 250 یوازې د کابل نه دي. په ځینو ولایتونو کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې کمی راغلی ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو شبکه وایي د ښځو د کیسونو په څېړلو کې عدالتونه، پولیس او نورې ادارې هغسې کار نه کوي څنګه چې باید وشي. د دغه شبکې مشره حسینه صابۍ وایي
عدلی او قضایی ارگانونو نه عدالت غوښتنه کوو، ولې چې بیا هم هغه رقم چې په عدلی او قضایی ارگانونو کې په جدي توګه د تاوتریخوالی قضایا یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی قضایو ته مخه کیږي یا د دې تعقیب کیږي، زموږ سره زموږ ادا پرې کار کوي، هغوی په مکمل توګه
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په 25 نومبر د ښځو یو کانفرنس ته په وینا کې وویل د هیواد پرمختګ یې د ښځو د برخې بغیر نیمګړی دی او زیات کړه پر ښځو تشدد د منلو وړ نه دی.
وضعیت امروز
د وی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر عادلبر نظری وایي په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي، خو د نوموړي په خبره د نامنیو له امله عدالت ته د ښځو لاسرسی هم ورسره کم شوی دی. د خوست د ښځو چارو ریاست وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله نیمایي ته راکمې شوې دي. د خوست د ښځو د چارو مشره ملالۍ ولی مشال ریډیو ته وایي
خوشبختانه سکل د خزو پر وړاندې د خوشنط او تاوتریخوالي امر او ارقام ډیر اټیټ سوي دي. د خزو د تاوتریخوالي منګ سره 15 قضیه سکل تر دې د مسبت او رجستر دي او تیر کال مو 15 قضیه لرلې په مختلفو برخو کې لکه د تفریق د نفقین ورکولو د زیر سنودونو بدل او داسې نور. حتی د لر پروتو سیمو ولسوالۍ نه هم اوس خوشبختانه خوندو ته د زمينه مسايده سوي چې مشکل او ستونزه ولري راست د خزو چارو ریاست عریضه وکړي او خپل مشکل الته منګ سره ثبت او رجستر.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامود هم په دې وروستیو کې ویلي وو د افغان ښځو پر ضد په پراخه پیمانه تشدد روان دی. اوس هم راځو ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار د ښځو چارو مشر انیسا عمرانی سره مو په دې اړه یوه مرکه کړې او لومړی مو ترې پوښتلي چې سږ کال په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو ته څنګه ګوري، چې آیا په دغو کې څه کمی راغلی؟
څرنګه چې دغه 5 نومبر د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه او په دغه 14 کمپاین کې موږ په مختلف پروګرامونه چې تر څو وکولی شو د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. او زمونږ په تقریبا موږ د ښځو چارو ریاست کې په هر ورکان کې جدا جدا قضیې ثبت راجستر دي او د ښځو چارو ریاست کې هم تقریبا 100 قضیه ثبت راجستر دي چې په دې کې ډېرې قضیې کورنۍ تاوتریخوالی دی او اجباري ودونه پکې ډېر زیات دي. نو د پروس کا دا چې تاوتریخوالی دا اول نه ډېر موجود و د ابتدا نه، خو دا چې د آګاهي سطح لوړېږي نو ورځ په ورځ د ستونزو نه پردېږي کېږي او هغې ته د حل لارې پیدا کېږي او ښځو لاسرسی عدالت ته رسېدلی دی چې ورځ په ورځ خپلې ستونزې وړي ثبت راجستر یې کوي. نو ورځ په ورځ زه فکر کوم د تاوتریخوالي کچې باندې دا چې د خلکو ذهنیتونه روښانه شوي دي د تاوتریخوالي کچه ارقام کم ثبت شوي.
انیس عمرانی وایي اوس له پخوا زیاتې ښځې په مختلفو شعبو کې په نظر راځي چې د خپلو حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي.
څنګه چې زموږ په ننګرهار ولایت کې چارواکي خو ښځو سره په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې ښځو ته زمینه برابره کوي، زموږ د ښځو حمایت کوي. په هغه څوک چې باسواده دي روشنفکره طبقه ده همیشه د ښځو حمایت کړی دی او ښځو ته زمینه په اداراتو کې برابره کړې ده. خو هغه خلک چې تر دې دمه د تعلیم تعلیم نه لري او د تعلیم څخه بهرمن نه دي، نو د هغوی ذهنیتونه لږ هغه کلتور کې تاثیر کړی دی. څنګه چې صنعتي ټولنه ده ناوړه دودونه شته دي، نو بعضې وخت په لرو پرتو سیمو کې په دلته د ښځو کم تعداد خلک دي، ځینې خلک دي چې د ښځو مخالفت کوي خو ټول خلک یې نه کوي. زموږ هغه ورونه چې تعلیم یافته ورونه دي، چارواکي دي، په مختلفو اداراتو کې کار کوي، په تصمیم ګیری کې رئیسان دي، نو ښځو ته زمینه د کار برابروي او د ښځو کلک حمایت کوي. نو په دې خاطر باندې ما درته وویل چې بعضې یو ځینې خلک دي چې هغه د تعلیم نه بهرمن نه دي او هغه بعض وخت ستونزې ښځو ته برابروي. نو موږ نشو کولی چې په ټوله کې خلک یاد کړو چې په اداراتو کې ستونزې شته، نو په بعضې ځایونو کې شته.
انیس عمرانی وایي د پخوا غونډې 2010 کال هم د افغان میرمنو لپاره د امن زیری لا هم نه دی راوړی. هغه وایي په یو شمېر سیمو کې جنگونو او کډوالۍ د ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره کړی دی.
سکل هم ډېرې خویندې مهاجرین د پاکستان ته ننګرهار ولایت ته کډه شوي دي، ډېرې مهاجرین راغلي دي او داخلي بېزې شوي هم د ولسوالۍ نه لرو. زمونږ هغه کم چارواکي چې شته حکومتي ډلې زمونږ چارواکي د ادارې پرست چې محترم والي صاحب د نور رئیسان دي او ګرفته ادارې ټول د مهاجرینو خدمت ته رسېدلي دي. کله چې په تورخم باندې افغانستان ته دې خواته راځي دی راجستر کېږي، هغه لازم کومکونه د دې سره کېږي او بل دغه داخلي جنگونو په واسطه باندې چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته د داخلي حبيزه شوي دي. دوی ته په وخت زمان هم د والي ته په هدایت او د جمهور په هدایت باندې دوی ته هغه مرستې لازم مرستې رسېدلې دي، که د صحت په برخه کې دي، د تعلیم په برخه کې دي، نور اقتصادي ستونزې، نو شاید په آینده کې هغوی ته شلترونه و هم جوړ کی کورونه وته جوړ شي ځمکې ورته ورکړ شي نو هغې دپاره لازم تدابیر نیول شوي دي خو کومه برخه چې متضرره داسې نه وایم چې ټولې به مونږ خېخې لاسته راونه نیولرو خو په ضمن کې به ستونزې هم دی ولري.
انیس عمرانی وای اوس هم په لرو پرتو سیمو او ځینو نورو ولایتونو کې افغان نجونې او ماشومان سکولونو او تعلیمي ادارو ته په تلو کې مشکلات لري. هغه وای په ډیرو سیمو کې حالات ښه شوي خو په ځینو نورو کې لا هم په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
دا چې تاسو په نظر باندې یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې نارینه او ښځینه دواړه په علم او په تعلیم ملابس، نو که چېرته یو ټیمي او یو نوي دا هم بیا ټولنه د نیمګړتیاو سره مخامخ ده، راځي دې ته چې ښځینه په ننګرهار ولایت کې ما مخکې ویلي چې د تعلیم مکاتبو ته تقریبا 3000 زون په ښار کې مکاتبو ته ځي او په لرې پرتو سیمو کې هم هغه د غرونو لمنو ته هم یو څه غړېدلي کېږدۍ وال شوي دي او خویندې تعلیم ته ناستېږي. زمون په ننګرهار ولایت کې تعلیم عام شوی د نارینه او ښځینه او دپاره علاقه ډېره شوې ده، خو بیا هم دته چې ستونزې شته په لرو پرتو سیمو کې شاید زمونږ د تعمیر کمبوتي وي، زمونږ د ښځینه استادانو کمبوتي وي، زمونږ بعضې سیمو کې امنیت نه وي، نو بعضې حاته نه لري، نو په دغه ستونزو پر تاسو باندې لږ مشکلات شته دی. نو زه فکر کوم چې ډېری خویندې خلاصلاسۍ لري، خو من هم کوشش کوو چې خویندې تشویق کړو تعلیم ته، د هر څه نه زمونږ په ټولو کارونو کې لومړیتوب دوی ته ورکړل شوی چې خویندې ټولې انجونې باید دا چې مونږ یو وسا او سالمه ژوند او ټولنه ولرو باید ټولې خویندې دا چې ضروري ده باید تعلیم ته هڅه وکړو. نو د دې دپاره زمونږ مسؤلیت دی چې باید وزارت معرف سره او سیاستونو معرف سره په ولایتونو کې یو ځای زمینه دی ته مونږ د تعلیم برابر کړو. کوشش کوو پرمختګونه هم خوشته خلاص ستونزې به هم ورسره، خو زه فکر کوم په مرور زمان به دغه ستونزې آهسته آهسته حل کېږي او د خویندو لاسرسی به تعلیم ته راشي.
د 2013 کال لپاره د ښځو او نجونو د تعلیمي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه د خپلو منصوبو او پروګرامونو په اړه انیسه عمرانی وایي.
زمونږ په را روان کال کې مونږ ډېرې د ښځو د توانمندۍ لپاره د ښځو د ظرفیت سازي لپاره یو څرنګه چې زمونږ ملي وحدت حکومت هم د ښځو حمایت کړی دی، موږ په دې خوشحاله یو زمونږ د ښځو ملاتړ کوي حمایت کوي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ښځو لپاره په هره برخه کې ډېر فرصتونه شته، لکه سیاسي برخه، اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي، او حکومت هم زمونږ ملاتړ کوي. خو صرف مونږ غواړو چې ښځې تشویق کړو د پروموټ پروژه چې د ښځو توانمندۍ لپاره ده په لاره اچول شوي ده او دې کې ډېرې ښځې پار شوي دي، او باندې ته د میثاق شهروندي کې چې 50% خویندې رول لري، یعنې میثاق روستایي کې نو 50% نارینه دي، 50% ښځینه دي. زه فکر کوم که دا چېرې دغه پروژې تطبیق شي او کومه پروژه چې ملي برنامه د ښځو دپاره چې اولویتو ته زمونږ حکومت ورکړی د ښځو اقتصادي توانمندي ده په لرو پرتو سیمو کې او په ښاراتو کې مختلفې غټې وړې پروژې دي، که دا چېرې تطبیق شي نو د ښځو په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي ژوند کې به مثبت تغیرات راشي. بر علاوه د دې نه زمونږ ډېرې ښځې په ننګرهار ولایت کې تقریبا مخکې ما ویلي 5000 نه هم زیاتې زمونږ په زراعت کې ښځې بوختې دي، په لاسي صنایعو کې هم تقریبا 10000 شاوخوا کې، 15000 په دولتي اداراتو کې بوختې دي، تقریبا یو 80 نفر ښځینه پولیس لرو، وکیلای مدافع او تلویخ تنه لرو، نو یعنی په معرف کې، په صحت کې، په هر برخه شته. خوشاله یو قانوني خنور هم غواړو چې د خود مشارکت په هر برخه کې ډیر کو، خود تشویق کو اداراتو ته کارون ته موږ ډیر فارغین لرو. خو پر مو پروژه په دې باندې کار کوي، زموږ د خود لپاره یو ګټوره پروژه چې ده د پروموت پروژه ده، زراعتي پروژې دي، او په زمن کې د ښځو اقتصادي توانمندي چې زمونږ حکومت هم ورته اولویت ورکړی دی، میثاق شهروندي ده، دا نپوه هم ده، او بعضې ملي پالیسیګانې هم زمونږ شته دی. نو په دې خاطر باندې که چېرته دغه ټولې پالیسیګانې او مقررات او دا ټول تطبیق شي، زه فکر کوم د افغانستان د ښځو په ژوند کې به یو مثبت تغیرات او بدلون مخې ته راشي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ.
دا وا ته دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل اونیس پروګرام پام کاوه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کاوه خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو پا دوڑو او دو دانو کی راگیرو دا ماحولیاتی پولوشن نا پا ٹینشن کی او دا دیر کرپشن نا پا گڑبڑیشن کی ملگرو راور سیدو ستاسو رور ستاسو تربر کلم لنگ کلم فرور گورگین مرچکے عرف مزدور او کنا پا کور کی دا کور ودانی مزدور دا بچو مزدور باہر دا وزیرانو پولیسانو رینجرو مزدور او پا دفتر کی دا آفیسرانو مزدور یعنی کله کله خو پا دی سوچ کشم چه زمانم پلار و مور غلط ایخه ده گورگین مرچکه. زمانم خو پا کارو چه وی گورگین چمچکه یا مزدورخان مجبوره. نوگران و مزدوران اوی توبه خانان و ملکانو پنری که مزدورانو تا دیر پدر نسترگ کتل کیگی او زمون بطوله نگی دا دی دمر رنگارنگ مزدوره و پست هم پا گلی او خاریه که خلق ناری در پسیوی که دوله دوله دمائنی مزدوره. حالانکی دنن سبا پا زمانه که طول دا خزو مزدوره اندی نو غریب که مزدوری وی که چه تندر را پریو تو و لکه زو خوی مزدوریم لوی لوی وزیران او افیسران خوی موریدان دی نده دیوری دیلی چه ایورک زن موریده. یاره چار اختیا ویری دی چه دا غریب پا مخ اصل کریم او پا خلوک سپیشل آیس کریم هم پیغور ده. خکوت یا بوت که دا غریب سرائی نو پختن ترینه کیگی چه یالکه دا دا کباری دی که غویل چه نه نوی دی نو بیاوی دا چه ندی غلا کری دی او کاغه ده کباری کوت یا بوت خانان واغلی نوی سهبه داد انگلین نوراره در ترالی گلی دی او که ده سکاتلین نخوری یره دیده غریبم یو عجب زندگی ده. یا خود ری دری ورجی زور سالنده یا سوزل بریانی ده غط غط مچاندی یا بیا تبه ده دینگی ده دوری او دوداندی دو در زن بچاندی او یو خز پیریانی ده او دا ټول شیونه ماحول خرابوي ځکه نو مونږ نن وزیر ماحولیات ښاغلی دوړنجان لوګی صاحب سټوډیو ته راغوښتی دی تو تکو د دنه څه سوالونه کوي او دی و تو تکو ته څه ځوابونه ورکوي. راشئ نیغ په نیغه او تیغ په تیغه.
نوگرانو د ډنګي مچارانو جنگي مچانو او خونی موږکانو په مابین کې راګیر شو او ریدونکو و زبلنه ورکوما ستاسو په چکچکو کې خاغلی دوړن خان لوګي صاحب ته
چکچکی نه چپلکی لوګي او هارانو نه دوړي او بارانو نه سیلې او طوفانو نه.
یو یو صاحب دا ستاسو مخ ولې دومره تور دی او دا سر خو مو د دوړو او خاور کور دی.
وای مخ دی ولی تور دی چې ټوله ورځ د لیونیانو د چوک نواله د پیرانانو تر پولی پوری زما رنګ ډیوټي ورکې نو ستا بم دا میکپ او ګیټپ دا رنګ تر تازه نه وي د میونسپلټۍ د کچرې پیکپ به درنه جوړ شي.
نو دا تو خو وزیر او وزیران خو ټوله په مزی کې وي.
های 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 دا نو ته ورشه او د شمالي او جنوبي وزیرانو نه ته پوسوکه چې خواران په مزو کې دي او که په اغزو کې دي. خو ته ملامت نه یې توتکو، ته د اسلام آباد د وزیرانو خبره کوې. هاو که نه، د اسلام آباد وزیران به بالکل په مزو کې وي، خو په وزارت وزارت کې هم فرق وي توتکو. زما وزارت د کار نه دی توتکو، د نوټو وزارت د ساکمار سره دی چې مفرور دی، د خارجه وزارت د خواجه عاطب سره دی چې مشهور دی، او داخله د حسن اطفال سره دی چې مجبور دی. هلته کې نوټونه دي توتکو، زما په وزارت کې خو دوړې او دودونه دي. په بوزه کې د ډیزلي سلنسرونو دودونه، په غوږونو کې بیلۍ او بې سوره هارنونه. زه خو چې ماښام خپل کور ته ورشم، کور ودان او بچی مې چیغې کې وای دیب راغلو، پیره یې راغلو، ببر ببر مرد زمه یې راغلو.
نه نو وزیر مالیات خوته، او دا زمونږ ماحول دی دوړو او لوګي را خراب کړی دی، دا به څوک رسموي؟
د لوګي شکایت ورشه وزیر ترانسپورټ ته وکړه، ټریفیک والا ته وویل چې دا د 1900 ګړونجا ډیزلي ګاډۍ لا ولې په روډو چلیږي.
نو که هغوی راته وویل چې په ډیزلو خو نن سبا لوی لوی وزیران، لوی لوی میاګان او لوی لوی
بس 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 مخته مزه، ولې مو په خرابوي؟ دا د ډیزل صاحب ذکر پرېږده، بله خبره راواخه.
زما خیال دی چې د ډیزل صاحب نه ډېر ویریږي.
تو تکو دا ذکر پرېږده، هغه متل دی نه دی اورېدی چې وای ټوپک مدی مخ شمدی شا.
ازه دا ډیزل به پرېږدو، د زړو ګاډو ماحول ډېر خراب کړی دی، دا تاسو ولې نه نیسئ؟
د ګاډو نیول خو د پولیسو ډیوټي ده مړې، خو د پولیسو د خپلو ګاډو سلنسر خو پرېږده. نور ګوره چې تر جرنیټر ریګولیټر نه تور لوګی راوزي، هغوی به نور څه ونیسي.
ما اورېدلی دی چې دا ونې باغونه، ځنګلات او مالیات چاپیریال سموي.
زمونږ د ځنګلاتو وزیر هر کال دا اعلان کوي چې زه 15 اربه درختی لګوم. ایران خان ویلی و چې زه 2 اربه درختی لګوم.
نو بیا ولګولې؟
کلی ولګولې، خو دغسې ولګولې لکه په جلسه کې چې وایي 1.5 لکه انسانان به راشي، 1.5 لکه انسانان به راشي. هغه چې ورشي تبریز خټک صاحب ولاړ وي اتڼ کوي، میخ رشید سورنا ورته وایي.
او هو، مونږ ستا سره د ماحولیات خبره کوو او ته سیاسیاتو ته ولاړ شي، دا ماحول به کله سمیږي؟
تو تکو، د باهر د ماحول د سمیدو د پاره ضروری دی چې انسان د خپل دننه ماحول خیال وساتي.
د دننه ماحول څه مطلب؟
مطلب دا چې په خوراک کې احتیاط پکار دی. د ګوبی پراټې، د مولی پراټې، خوږې او ترخې پراټې، دا زیړ زیړ دالونه.
اوهو، مغزی ماتې دا شان مونږ کله استعمالولو؟ دا خو د غټې صوبې غټ غټ خلک استعمالولی شي.
ماحول خو هم هغوی خراب کړی دی کنه. پراټې خو پرېږده، لری کلمې، سری پای، دلبند ګردې، نور خو نور، د چرګانو اګلې پچلې، اوکا شملې، د یوریا شیدې، د یوه شین هم پرهیز نه کوي، بس وی خوري. او بیا نو صاحب، ماحول خو به نو خرابېږي کنه؟
او دغه په خرابو اوبو چې سبزیانې کرل کېږي هغه؟
ته خو داسې خبرې کوې توتکو لکه په سویټزرلینډ کې چې ناست یې. د ملک ناپرسان اوسېدونکي خوار زاره ریپورټر یې، په خپل اوقات کې اوسه. نه چې د اوبو په یوه ډم کې انسانان، میخې، سانډګان لمبېدی شي. هغه نلکه چې 3 ځایه په مختلفو ځایونو کې لیک وي، هغه اوبه څکل کېدی شي. د غلا او رشوت په پیسو رانیول شوي غوښې خوړلی شي. د سفارش په بدل کې او په کمیشن کې راغلي سیب، انار او انګور ازمولی شي. په خرابو اوبو شنه شوي سبزي نشي خوړی.
وای 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 وای، ما چې میګم دمبوره چې میګه.
دمبوره صحیح میګه. میوه اخوری، پلاستیک په نالی کې، سیګریټ دوړکی ټوټې په ګلۍ کې، کیلی اخوری کچرې په لاری کې، د خپل کور کچرې د بل غریب په ټوپۍ کې.
یو یو یو، دا کچرې په ټوپۍ کې دا مو بیا نوی واورېدا.
ولی هغه یو خوار غریب چې په ګلۍ کې را روان وي، سترګې تورې کړې وي، بریتې غوړې کړې وي، د خواښې کره روان وي، میده میده بدلی وای. او تاسو کچرې له بام نه ګلۍ ته راوغورځوئ، هغه کچرې 100 واره زما په ټوپۍ کې راغورځېدلی دي، بلکې په نوې کورتۍ او نوې صدرۍ کې لالوېدلي.
او زما پلار او هم دا کچرې به اخر څنګه ختمېږي؟
تو تکو په مغزو چې مو کمی کچرې پرتې دي، په زړونو مو چې کم دودونه او لوګي پراته دي، په عقلونو مې چې کم امبار پروت دی، تر څو چې مو هغه نه وي لرې کړی، دا وطن مو د ځان نه وي بللی، ماحول به هم خراب وي او مین هول به هم خراب وي. هاو پام کوه پام.
نوگرانو سربدالو او مختپدالو اوریدونکو، دا ماحول څنګه صفا کېدی شي او دا رنگا رنگ کچری څنګه ختمېدی شي؟ راشئ چې ورشو مصیبت خان شیطانی صاحب ته، دی بله ګند او کچرو نه د خلاصون نوې لارې او طریقې راوخی.
شیطانی سیبا لجوند تنگ شولاما، هر او رجسی دروازه خلاص کم ده کورو مخی تا می خلگو کچری غرزه ولی دی سو کما.
یار سمر ساده خزیت، اغستا ده کور مخ تا کچره و غرزه والا، تی بیا واخلا ده بلم سای کور مخی تی و غرزه وکنا. هاو اوریدلی دی ندی چی وای اور لخپل سر مڑک کدانای دا جهان ورون پریک دا چی بلیگی؟
ای تخو پریخته چی شیطانه بی بخته چی پا امسایه غرزه وما نو پتای ولی نو غرزوم.
اللہ ومکو دیر منن، شیطان خو خوشاله کیگی پا کچرا.
اشه شیطانی سایه با اشی ما یو پیکر کاوی چی داد سر او داد زره کچرا با چنگه سپا کوو؟
ساده زره او باسا دا دباری زره فیت کا، او دیماغ خستاسو حسیم نشته کشته آغم دبل پا ریموت چلیگی، بس گرزه را گرزه سر مخلصه، ماحول خراب، دیماغ خراب، حالات خراب، کور خراب، کلی خراب، لکه زمونگ دا چی دی خراب. او پام کوا، نو بریک، نو فکر، نو ذکر، خراب خراب او خانه خراب.